السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې زه صفی الله ستنه ځم تاسو زموږه غلازه دی رادیو لري وړاندې په پروګرام کې اوري چی په ننګرهار کې د داعش لخوا اته ملکان وجل شوی او نور ټپیان دی او همدارس درشتنه چې په خجو ماشومان شامل دي په کوټلو سوالي کې برمتنی ول شوی دی. په دې اړه درته په دغه پروګرام کې مکمل جزئیات وړاندې کوو. هڅه کوو چې ننګرهار له چارواکو سره په دې مورد وغږیږو. همدارس اوري چې نن ولسی جرګې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران له هغې ډلې دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس چې پر ځای معاون ورغلی وو جرګې ته د امنیتي ستونزو په خاطر استجواب کړیو. او تر څو مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجا صاحب در اوروي.
تمه ده چې ولسمشر غنی په راتلونکي میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. ولسی جرګې نن د ورسیو ناامنیو په تړاو لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته استجواب کړی و او ټاکل شوی چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي تمه ده چې ولسمشر غنی په راتلونکي میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د اقینی ریل پټلۍ پرانیسته وکړي.
د شانګهای غونډې په څنډه کې افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره کتنه درلوده او د ترکمنستان ولسمشر له افغان سیال څخه غوښتنه وکړه چې د قینیر پټلۍ د پرانستلو لپاره دغه هیواد ته تشریف راوړي.
نوموړي وویل چې د دې پروژې پرانیسته د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو لپاره ډیره ګټوره ده. ولسی جرګې نن د ورستیو ناامنیو په تړاو لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته استجواب کړی و. په دغو چارواکو کې د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد، د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي خپلې جلسې ته غوښتي و. اکثر وکیلانو په دې انتقاد وکړ چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو د امنیتي چارواکو په خپلو سرګندونو کې تر ډیره ټینګار په دې وکړ چې د وسله والو مخالفانو د ځپلو لپاره په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات روان دي او تر اوسه یې خېله سرولنی هم درلودي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزی نن خبرلانو ته وویل چې د دې مرکز په تشکیل کې درې مهم ارګانونه لکه قضا، سرنوالي او کورنۍ چارو وزارت شامل دي. نوموړي وویل چې د دې مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې له فساد سره د مبارزې هڅې همغږي کړي. لوی سرنوالي وایي دا مرکز به د فساد اړوند ټولې دوسیې چې په هر کچه وي وڅېړي. او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د زعفرانو د تولید اندازه په کال کې 16 ټنه ته لوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه اوس 3.5 ټنه ته رسیږي. افغانستان ټولټال په کال کې د شاوخوا 70 ټنه زعفرانو د تولید ظرفیت لري چې د اندازې ته د رسیدو سره به له دې لارې هر کال 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د اروپای ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر برخلیک غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې په بریتانیا کې د ټول پښتنې نتایج له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو او د صدر اعظم ډیوډ کامرون د استعفا سبب شول. دغه غونډه نن له برلین د باندې کیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران په کښې برخه لري. په پام کې ده روانه اونۍ دغه ډول نورې غونډې هم وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره رارسېدلي او اروپایي ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته ولاړه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ په دې اړه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا او بریتانیا اړیکې به هغسې پیاوړې وي.
زنګړې اړیکې به زنګړې پاتې وي او ډاډه یو چې د دې ټول پوښتنې تطبیق به ورباندې اغېزونه کړي. د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې به ادامه لري او د تل په څیر به پیاوړې وي.
د بریتانیا د ټول پښتنې د نتایجو تر پرونی اعلان وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټولو د جبران لپاره په دې ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. اروپایي مشران غواړي یقیني کړي چې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لحاظ دغه انتقال بې زیانه وي. دوی دا اشاره هم ورکړي چې له دې ټولنې د بریتانیا تر وټولو وروسته پاتې ووشت غړي هیوادونه په خپلو کې یو موټی پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. کرملین د دې سفر په درشل کې ویلي وه د ولسمشر پوتین خبرې به د یورو ایشیا د نږدې کېدو پر یو لړ دوه اړخیزو پروژو او مهمو نړیوالو مسایلو متمرکز وي. پوتین به دغه راز له چینایي چارواکو سره د سوریې، افغانستان او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم بحث وکړي. د روسیې ولسمشر او چینایي چارواکي تمه لري چې په خپلو کې د همکاریو پلسګونو اسناد لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر د ازبکستان له مرکز تاشکند پیکینګ ته لاړ. د په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې برخه واخیسته. د دې غونډې تر څنګ هم پوتین د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلې وه. د 2013 میلادي کال را په دې خوا ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ نږدې 15 واري سره غونډې کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي اسلامي دولت ډلې د سوریې په شمال کې د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې تر 900 ډیر ملکیان چې اکثریې کوردان دي برمد کړي دي. دا کسان د حلب په ولایت کې د دایش تر واک لاندې شارګوټي الباب ته نږدې نیول سوي دي چې شاوخوا 3.5 سوه د الرقه سیمې ته انتقال کړي دي او یو شمېر یې بیا خپلو زندانونو ته اچولي دي. د افراطي ډلې پر نیول سوو کوردانو په زوره سنگرونه او مورچې جوړې کړي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دایش د نیول سوو کسانو له ډلې څخه لږ تر لږه 14 ملکیان اعدام کړي او 15 تنه یې هغه وخت ویشتلي دي چې هغوی د تیښتې هڅه کوله. د امریکا په جنوبي ویرجینیا ایالت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 23 ته ورسېد. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډېر زیانونه اړولي دي. په جنوبي ویرجینیا کې 55 ناحیې دي چې په 44 ناحیو کې یې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په مړیو کې یو 1 کلن او بل 4 کلن ماشوم هم شامل دی. د دې سیلابونو له امله تر 100 ډېر کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو د برېښنا جریان پرې شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو ورتل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې کتل شي. لکه څنګه مو شه د پروګرام په پایل کې واوریدل، په دغه پروګرام کې به واوري چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا یو شمېر عام ملکیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي برمته شوي دي. له هغې ډلې 8 تنه وژل شوي او 9 ټپیان دي. په دې اړه درته بشپړ جزئیات خبرو. او وروسته له هغې اوري چې نن ولسي جرګې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران د امنیتي ستونزو په خاطر دې جرګې ته استجواب کړي وو.
استجواب زور محترم ماریاج الف، محترم دگر جنرال عبدالله حبیبی وزیر سپاه ملی، دی محترم دگر جنرال تاج محمد جاوید وزیر امور داخله.
هم اوری چې په فراه ولایت کې یو قاضي د طالبانو لخوا 13 شپه اعدام شوی دی. دا چې په کومه سیمه کې او دغه قاضي هویت چې دغه قاضي څوک له خپل خبريال سره به په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې بشپړ جزئیات درته خبر کړو. دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه مې هیروي. رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې ده. د دغه نښتو په نتیجه کې داعش 8 ملکي وګړي چې ماشومان او مېرمنې هم پکې وې وژلي او نور یې زخمیان کړي دي. او دارنګه درش تنه نوري ژوندۍ لزان سره وړي چې میرمنی هم پکې شامل دي. د ننګرهار د والی ویان د تولا خو غنی وای چې لتیر وزیر رئیس هم نتیزو کنه هم پر دایشانو هوایی او زمکنی بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې و درش تنه دایشان وجل شوی او و درش نور ټپیان دي. ولایتي چارواکي وای لا هم په کوټو لسوالی کې پر دایشانو بریدونه روان دي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې له خپل خبریال سره په ننګرهار کې تماس ونیسو. د ځینو ستونزو له امله زموږ خبریال په اوس وخت کې حاضر نه دی. ورسو د ولسي جرګې مطلب ته د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مشران دې جرګې ته استجواب کړي وو. په دغو مشرانو کې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي شامل وو. دا چې په کومو مسایلو باندې دغو مشرانو خبرې کړې دي او د ولسي جرګې عمده اندېښنې څه وې، خان محمد سیند دغې جرګې ته ورغلی او همدا اوس سره په استودیو کې ده. سین صاحب محترم، مهرباني وکړئ په ولسی جرګه کې نن د وکیلانو عمده اندېښنې څه وي او په ځواب کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو ځوابونه څه وو؟
بلستان اگزیسه بلک څنګه چې تاسو ویل، نن ولسی جرګه د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي وو. په دې کې د کورنۍ چارو وزارت تاج محمد جاهد، د دفاع وزارت د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د ملي امنیت عمومي رئیس رئیس معصوم ستانکزی. خو داسې وویل شو چې معصوم ستانکزی سفر درلود او دغه په یوازې دغه مرستیال مسعود اندرابي ورغلی و. د استجواب هدف دا و چې د ولسي جرګې اکثرو غړو دا تشویش لرلو چې په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوي دي، طالبانو او داعش په ځینو ولسوالیو کې حملو ته زور ورکړی، په لویو لارو کې طالبان مسافر د موټرو ښکته کوي او زوروي او ځینې وژني، سړي تښتونې هم زیاتې شوي دي، همدارنګه جنایي جرمونه هم زیات شوي دي. د اکثرو وکیلانو پوښتنه په همدې څرخېدله. په دې حیثه کې به د ولسي جرګې د یوې غړې عزیزه جلیس آواز واورو.
در بحث تراوماندگی های شورای بدخشان تخار و ناامنی های شمال تخار بدخشان قدس و دیگر ولایات ما کمتر از
د ولسی جرګې غړو ده هم ویل چې امنیتي ارګانونه تل دا وعده ورکوي چې د هیواد په شمال کې او شرق کې په کونړونو کې او داسې نورو ځایونو کې عملیات روان دي، لیکن بیا هم دې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د طالبانو او داعش حملې زور مومي. خو د کور د دفاع وزیر عبدالله حبیبي وویل چې همدا اوس د هیواد په دولس ولایتونو کې د داعش او طالبانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي. ځینو وکیلانو وویل چې آیا هماهنګي شته د درې واړو امنیتي ارګانونو ترمنځ؟ د درې واړو ارګانونو مسؤلین وویل چې کوم عملیات چې دوی پلان کوي په پوره هماهنګۍ سره پلان کوي او تر اوسه چې کوم عملیات کړي دي ښې نتیجې ترې اخیستي او په هر عملیات کې مخالفینو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سین صاحب. واموریدل چې نن ولسی جرګې د امنیتي وضعیت په خاطر د امنیتي ارګانونو مشران، هر یو دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت مرستیال مسعود اندرابي او د کورنۍ چارو وزیر ښاغلی جاهد دې جرګې ته استجواب کړي او د وکیلانو اندېښنې ورسره شریکې کړي چې په ځواب کې هم دغو مشرانو خپلې څرګندونې وکړي او په بېلابېلو برخو کې د افغان پوځیانو په لاسته راوړنو او بریاوو باندې تاکید وکړه. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، په ننګرهار کې په کوټو لسوالۍ کې د داعش د وسلوالو له لوري دیرش شاوخوا دیرش تنه ملکیان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي برمته شوي دي او له هغې مخکې اته ملکیان وژل شوي او نور ټپیان دي. افغان پوځیان وایي چې د داعش پر ضد خپل عملیات پیل کړي او لا هم د دغو دیرشو تنو برمته شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کوټ ولسوالۍ ته تللی وو او همدا اوس سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ وضعیت په سیمه کې څنګه دی او د دغو دیر شو تنه چې اوس برمته دي د برخلیک په اړه ورستی جزئیات څه دي؟
ډیر زیات من مخکې دینه چې د نن ورځې د پیښې په اړه د معلومات شریک کوم. یادونه کوم چې وړ مورز د دایښ وسوالو د ډیر جديد نیو روستا په کورن سوال کې د هغه محلي پولیسو پوسټو باندې احتلیز بریده په یو وخت دغه بریده شوه د بجې شروع کړل چې دغه د دې په خبرونه و ساته دوام وکړه د ورتي چوراکو په وړاندې باندې په دغه بریده نو ولني نخته کې دواله لور تر نه ورجوب له وخت او بیا ته د وخت پر د دغه دګې وخت و روس بیا هم هغه شامل باندې وکړل د لور امنیتی پوسټي چې هغه محلي پولیس سره مخ کې وي دا دایښ خونی ولې اوس هم همدغه پوسټي لهم د دایښ وسوال سره دي دا اوس تاسو چې خبرې کوم د جنجال تپچ ورته یو څه کې د دایښ وسوال دی هغه نو مې کړ خچې دا دغه افغان امنیتی ځواکونه د دې ترجیح حالات باندې شروع کړی دی او دغه دو ورځې په جریان کې دوی ډېر سره ول د ورکی چې ملکی و درې چې فارغ ماشومان او ځوانان هم شامل دي به برم تکې وي
دغه د وژل شوی پاړه باندې او دا چې مستقیما د برخلیک پاړه باندې څه څه وای چارواکي د چارواکي څه وای چې دغه د شتنو برخلیک به څه وي بل اخره دوی د خوشکولو لپاره عملیات پیل کړی نه کوي څه کوي بل اخره
ایغه عملیات مثلا موږ څنګه کومه ګورو زغتل په ماغه سپرید نقطه ماغه د خط د دګي لومړی کړ خدای چې افغانګر ځکونه لګیری و غوړم ترزیه حمله کوي دا تر څو غوړي دغه پوسټي د دایښ سلوان نوونی سی او هغه کسان چې غوښته برمتی زره خوشی کی دی د خوانه دغه جګړه روانه ده ولکې چرواکو په وړاندې چې هغه تلفات او شمیر ورکړي دا وو خو ودیش نفر وایي چې دا هیڅ سوال وزر شي ویډیو دوه دیش نو ځخمن شي ویډیو خو کار شمیر ځکه معلومه کیږي چې هغه څه او کې چې تا تیر ورځې د شپې او باندې بمبار شوی دا صحیح اوس دغه په لاس کې دي د تلفاتو کار شمیر نه د معلومه ولی د ملکی کسان چې تصور شي ویډیو په دې سیمه کې د سیمې خلکو وایي چې دا هیڅ سوال چې کله راغله نه هیڅ ځان ظلمونه وکړ دلته د څه کې چې ځینې ماشومان او ځوانان هم د دې لخوانه په شهادت سره شو ویډیو هغه چې کله انکار کوي تاسو مې وسمنی ترې هغه باندې بریده کړه او ځینې کسان چې ویډیو داسي لکه چې د هغه څخه نیمایي کسان
چې اوس بلاره کې دی او ممکن دقیقا څه ویلې دي څومره کسان د دایښ لخوا وجل شوې دي په دغه جریان کې
دو دوم کارش مې زده کنه وکړي دا کړی یو د بل سره ارتباط لري تقریبا درې څلور کړي ذکر دي چې دا کول باندې دې د شپې عمله وکړله دا اوس موږ د کوم په ساحه کې چې اوس په مسره رسول الله د سید احمد خیلو ساحه ده هغه تقریبا چې کوم پاتې دی هغه د دې سره دی اوس موږ معلومې دي چې دوی څو نه کسان ته مرجو لاله ولې دا ځکه نیم کسان چې خبر شوی دی هغه ټول کور نه پریخي د خپل خپلوان پریخي دي د کور نیم غړي خطر راغلي دي او نیم لا درک نشته دی نو دا ګور څه معلومه شي چې په مجموع کې په څومره کسان په مجموع کې دا دقیقا نظر معلومه شي څومره کسان هغه ځان سره وړي دي
بل ډیر زیات مننه کوم شینواري صاحب بیا به هم په نور پروګرامونو کې تاسو سره تماس ونیسو و امریدل چې په ننګرهار کې په کوټلو سوالي کې د دایښ وسلوالو لخوا درشتنه ملکان چې په خځو ماشومان هم شامل دي برمته شوې دي او لږه مخ کې د چارواکو په وینا اته ملکان دغه دایښانو وجلی او ونورې ټپن کړیو چارواکو دا هم ویل چې په زوابي حمله کې د دایښ پوځیانو ته هم سخته مرګ ژوبله اړولې ده زموږ خبريال ویل چې اوس وخت دایښ له وسلوالو سره د افغان پوځیانو جګړه روانه ده او افغان پوځیان په وړاندې مقاومت کوي دا لومړی ځل نه دی چې افغان ملکان برمتنی ولکېږي تر دې مخکې په شمالي ولایتونو له هغې ډلې بدخشان د کابل د کندوز بدخشان او د کابل بغلان په لویو لارو کې هم څو ځله دوه درې ځله افغان ملکان تښتول شوي چې د هغو مسؤلیت طالبانو منلی وو او دای څوم ځل دی چې له هغې ډلې دا ځل په ننګرهار کې دغه کار شوی دی او پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اوس به هم ورشو د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي ذبیح الله زمري څرګندونو ته ښاغلی زمری همدا اوس په ژوندي ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی زمری صاحب کور ودان چې له موږ سره مو اړیکه ټینګه شوله او ځواب مو راکوي د چارواکو په وینا عملیات روان دي د دایښ د ځپلو لپاره څه وخت مخکې ویل چې دایښ د ځینو چارواکو ویل چې بالکل ختم شوی دی او دغه نوې ناکر ده چې اوس دوی شوی ده چې ملکیان تښتولي او بالاخره ملکیان وژلي دي ستاسو په نظر چارواکي ولی پاتې راغلي دي او څوک ګرام بولي په دغه مسله کې تاسو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول اړوندونکو ته سلامونه لیکي هیله وړاندې کوم هغه وخت چې چارواکو دا خبره کړو چې د داعش بیخی له منځه تللی وه، خبره ما هم رد کړی و. زه د یو افغان په صفت او د یو نګاري په صفت چې دلته اوسېږو او ژوند کوو، حقیقتونه به یې ته وایي. اصل خبره دا ده چې تاسو کوي په نظام کښې سالمیت هم نشته. که چېرته په نظام کښې سالمیت وایي، نو په دې ټولو د پنځلسو کلونو کښې باید موږ ډېر قوي لاسته راوړنې درلودلی وای. په دې پنځلسو کلونو کښې باید موږ اساسي او بنیادي موخو ته باید رسېدلی وای. خو دلته هر څوک چې په دندو ګمارل شوی دی، په کابینه کښې راغلی دی، که د والي په صفت په دنده ګمارل شوی، د روابطو په لحاظ راغلی، هغه یا وړتیا نه لري یا په فساد ته
کوي. دقیقا د دغو کسانو د تښتولو په اړه، د برمته کولو په اړه چې اوس تازه پېښه ده او په ننګرهار کښې دغه تازه
پېښه دا ده، زما هدف دې دا ده چې په دغه تازه پېښه کښې چې دغه ملکیان یې برمته کړي دي، یرغمل کړي دي او ملکیان په کښې متضرر شوي دي، دا د ملي او بینالمللي قوانینو خلاف دی، دا د اسلامي احکامو خلاف دی. په جګړه کښې هغه څوک که وژل کېږي یا ټپي کېږي یا اسیر کېږي چې د جګړو ښکېلو ډلو غړي واوسي. دا چې ملکیان هلته ژوند کوي، دې کښې تور سري دي، دې کښې ماشومان دي، دې کښې سپین ګیري دي، دا د افغاني دود او د افغاني فرهنګ او د اسلامي احکامو برخه ده، برکت دی. یو خبره باید موږ داسې ووایو چې دښمن د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره دا ځلې بیا یو عملیات په لار اچولی دی چې زموږ په دخپور په ولسوالۍ په پوستو یې حمله کړی، ملکیان یې متضرر کړی، په ملکیانو باندې خپل زور معلوم کړی. د دې تر څنګ ګوره، مخکې همدغه داعش چې دوی غوښتل چې د شینوارو ولسوالۍ څو د شینوارو لوی ولسوالۍ کښې څو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، دوی خپل مراکز په دوامدار توګه په کښې ژوندی وساتي. هغه هم زمونږ د غښتلي وسلوال پوځ هغه مرانو جراتو جنګي مرانو چې داعش د ماتې سره مخامخ کړو او داعش له منځه ویوړو، ضعیفه کړه او کمزوری یې کړه. خو د دې تمویل او تجهیز تر شا د بهرني استخباراتي کړۍ او بهرني فوجیان لاس لري. که دوی ځپل کېږي، ضعیفه کېږي، کمزوره کېږي، بیا هم دوباره د انسجام دته رامنځته کېږي.
دقیقا د افغان چارواکو هڅې د دغو یو د دغو دیرشو کسانو د کولو د بیرته برمته شویو د بیرته خوشې کولو لپاره څنګه بولې؟ آیا هڅې روانې کړي دي؟ هڅې څنګه دي؟ تاسو د ولایتي شورا استازي څومره له دوی سره مرسته کوئ؟
په دې کښې شک نه شته چې همدا اوس تاسو کولی شئ چې معلوماتو کښې عملا په هغه نقاطو کښې چې هغه پوستې په حمله پېښ شوی دی، جګړه روانه ده. پرونه را په دې خوا اوس هم عملا جګړه روانه ده او حکومت مکلفیت لري چې د خلکو د هوساینې دپاره فرصتونه رامنځته کړي او د یرغمل نه داخل خلاص کړي. اوس عملا د فوجیانو او د مخالفینو تر منځ جګړه روانه ده، دغه جګړې نه وروسته او د جګړې نه مخکې او د جګړې په جریان کښې دوی بیا حکومت هم بیا دا کوشش وکړي چې نور خلک متضرر نه شي، ملکیان متضرر نه شي، زموږ عام وګړي پکښې تکلیف نه شي او څوک چې یرغمل شوي دوی باید خوشي کړي. او دا نو وخت به ځواب ورکړي چې دوی به په خپل دغه حرکت کښې کامیاب راځي که ناکام راځي، دا نو د وخت نه مخکې دی. خو بیا دغسې کار نه دی شوی چې اوس شوی دی.
بلې، په دغه کسان چې تښتول شوي دي، البته مخالف کسان چې دا یې تښتولي دي، که هغوی په منځ کښې افغانان یو د سیمې مخالفین موجود وي، نو تاسو آیا داسې نفوذي کسان لرې د قومي مشرانو په سطحه باندې چې بالاخره د هغوی په وساطت باندې یو څه پرمختګ وشي د دغو کسانو د خوشې کولو لپاره، او یا دا مخالفین مکمل بهرنیان دي، پردي دي؟
د قومي مشرانو په شتون کښې او د قومي مشرانو شتون د دې د حل د ترلاسه کولو لپاره مؤثر ګام کېدی شي چې قدم کېښودل شي. خو داسې پوهېږي چې عملا چې په یو ولسوالۍ کښې یا په یو په هغه نقاطو کښې چې دښمن او حکومت سره په جګړه کښې ښکېل دي، دغسې فرصت د دغه حرکتونو نه شي مساعد دی. خو چې که لږ جګړه ارامه شي یا اوربندو شي یا جګړه ختمه شي او د دولت ساحه د امنیتي ساحه او د مخالفینو هغه نقاط یا جغرافیې معلومې شي، نو دا د ښه لارې همدا ده چې سپین ګیري او مشران په دې کښې ښکېل شي. او د شرم خبره دا ده چې دا حرکت د افغاني دود او د افغاني فرهنګ او زموږ د ابا او اجداد ده چې دا موږ وایو چې 5000 کاله تاریخ لرو. په دې 5000 کلن تاریخ کښې هېچا داسې نامرده او بزدلانه او ضعیف او کمزوری حرکت نه دی کړی چې ماشومان او ښځې او تورسري او سپین ګیري یرغمل وکړي.
بلې، دا به یې لومړی ځل نه وي چې تاسې یو کار یې کړی. پخوا تر دې هم ماشومان او سپین ګیري او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي په جګړو، هغه کښې خصوصا په ننګرهار کښې داعش د پدیدې په راوتلو سره.
که موږ تاسو حقیقت نظر وکړو، جګړه د جګړه جګړیز حالت یوه برخه ده او یو یرغمل نیول دا بله برخه ده. د دې داتیکو چې په جګړه کښې هغه چې وایي چې په جګړه کښې وایي الوه نه پخېږي، نو هغه معنا یې دا ده چې د ښو اوبه تر منځ تفکیک نه کېږي. هغې کښې هم باید فکر وشي دایم دولت او دولت مخالف وسوال اقوال دا فکر وکي چې په جګړه کې د ملکی کسانو د ضرر رسیدونه مخنیوی وشي. دې ترڅنګ چې دا قصدن یا غیر عمل کیږي، زه فکر کوم دا په ختیځ زون کې په عراق دا به اول ځل چې ماشومان تور سره پکې عمل شي.
د ولس د استادې په توګه باندې تاسو څه سپارښتنه کوئ دلته په مرکز کې مقاماتو ته چې دوی څه بیړنه قدم واخلي؟
زما غوښتنه ده د وسوالو په اړه له خپل کمانډر ټول امنیتي سکتور د مسؤلینو مشرانو نه ده چې دا د جګړې د تاسو کې دوی لپاره عاجل اقدامات وکړي او په نه خوځو چې دا جګړه وګدښ او دښمن دلته ځان ونیسي یا منګولي خلک یا نفوس پیدا کړي او خد خلکو احرار ځن د نارامۍ سره مخامخ شي. د دې مخنیوي لپاره ولایتي اداره او مرکزي اداره به جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د خلکو د وسایلو لپاره موږ فرصتونه زمينه رامنځته کړو.
بله، ډیر زیاته مننه کوم زبیح الله زمرای د ننګرهار د ولایتي شورا منشي کور ودان و مریدل چې په ننګرهار کې په کوټل سوالي کې د داعش لخوا افغان ملکان برمته شوې دي او تر هغه مخکې د دوی لړلې اته کسان وژل شوې دي و نورې ټپیان دي او اوس وخت شاوخوا درش کسان چې پکې خزي او ماشومان او سپینګری شامل دي د داعش په قید کې دي او کوټل سوالي کې موجود دي. ل داعش سره هم د اوس محل د افغان پوځیانو مخامخ جګړه هم روانه ده او چارواکي وایي چې هڅه کوي د جګړې پر مهال د ملکانو تلفات مخه ونیسي او بل اخر دغه کسانو د برتره خوشي ولو لپاره زمينه برابر کړی د ننګرهار ولسونه او همدارس د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې په جګړو کې ډېر ستونزمنې وي چې د قومي مخاورو لخوا وساتتو شي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د افغان چارواکو ترڅنګ او د افغان پوځیانو ترڅنګ د قومي مخاورو په وساتت سره د دوه کسانو د برتره خوشی کولو لپاره لار هواره کړی. تاسو ازادي رادیو نوري هڅه کوي چې د ننګرهار د پیښې پاړه باندې د نن ورځې په جریان کې نور تازه جزئیات هم تاسو ته خبر کړو.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په دولس شپږ نوې منځنۍ څپاوي فم سلاشر پنځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. وروسته له هغه چې طالبانو وسلوالو مخالفینو د افغان قضایي قوې په اړه باندې جدي خبرداري ورکړه او له هغې ډلې وسلوالو مخالفینو لخوا یو شمېر قاضیان په ځینو سیمو کې له هغې ډلې په کابل، وردک، غزنی او ځینو نورو ځایونو کې وتښتول شول او یا ورباندې حمله وشوې او هغوی ته مرګ ژوبل واوښته. په همدې جریان کې په فراه که هم دورز مخ کې یو قاضی تختول شوی او ویل کیږي چې 13 شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا اعدام شوی دی. زموږ خبريال احمد شاه فطرت هم د اوسره سره په ټلیفوني تماس کې دی. خغل فطرت، دا قاضی څوک او د څه وخت تختول شوی او چارواکي دقیقا څه وایي په دې اړه باندې؟
د سلام وړاندې کول سره د قاضی شمس الرحمن نمیر چې ولکې د 15 کال رئیس د فراه په اسناف محکمه کې دند درلود. نو وړې درې ورځې مخ کې کله چې د هرات ولایت څخه د فراه ولایت پر لور راغی، په بلاری په اردو کې د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې د دولت له سوالو مخالفان لخوا برندسه او وړې وخاکسې د ولسوالۍ ته په چې موږ هم د فراه ولایت د امنیت منې د امنیت د امیر محمد غوث مالیار سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې درو ورځو کې دوی هڅه کړې وه تر څو د ژغورنې عملیات ترسره کړي او دوی دا هڅه کوله، خو تیر شپه یا ویل کېږي نن سهار دا قاضي د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د وسوال طالبان لخوا وژل شوی او هلته په دار وهل شوی و. امنیت امیر وایي چې اوس د جسد هم دوی ترلاسه کړی دی، خو دوی هڅه کوي چې اصلي لاملونه هم په ګوته کړي. په سیمه کې دغه خبر چې عملیات هم په دې خاطر روان دي. البته یادونه غواړم چې وکم چې تېره ورځ هم د جمعې ورځ چې والته جمعه بازار دوه تنه نور هم د وسوال طالبان لخوا د فراه ولایت خاکسفی د ولسوالۍ کې دوړنسي و چې دا نن هم درېم کس دی چې یو قاضي و او وروسته تښتونه د سپیر سره مخامخ کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې په فراه کې د یو قاضي د تښتولو او هغې وروسته د طالبانو په لاس د وسلوالو مخالفینو په لاس د هغه د اعدام د خبر جزئیات له موږ سره شریک کړل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر راتلونکو برخلیک غونډه او بحثونه کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په برتانیا کې د روسي ټول پښتنې پرونی نتایج لدې ټولنې د برتانیا د وټلو او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د استعفا سبب شول. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د اروپای ټولنې د دغه شپږو هیوادونو د مشرانو دا غونډه نن په جرمني کې له برلین د باندې جوړیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. په پام کې دا روانه اونۍ دغه ډول نورې غونډې هم پر دې مسله راوبلل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره را رسیدلي او اروپای ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته ولاړه نه سي. شتاین مایر ډاټ سرګند کړ چې اروپای ټولنه به له دې بلاک څخه د برېټانیا د وتلو لپاره د ترسره سوي ټول پښتنې د ټاکان له کبله زیانمنه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ په دې اړه په واشنگټن کې خبرلانه ته وویل د امریکا او برېټانیا اړیکې به هغه سي پیاوړې وي.
The special relationship remains a special relationship and
zangadi adike ba zangadi patibi aw dadayu che de thul pukhtani tadbiq ba urbandi aghizuna kri de america mutahid iyalatuno aw britania tarmanz adike ba idama lari aw da tal patsir ba pyawadi wi
de britania da thul pukhtani da natayjo tar paruni elan urusta da germany sadra zame angela merkel aw da france ulas mashr francois holland lo europai tholani de britania da watlo da jibran la para pa de tholani ki de islahat o ghorsana wakra
us ba ham warsho lando khabaruna ta che najasa pe wai
د فراه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د فراه د استیناف محکمې یو قاضي له تختولو وروسته اعدام کړی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تمه ده چې ولسمشر غنی په راتلونکو میلادي میاشت کې ترکمنستان ته سفر وکړي. د اروپای ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې په راتلونکو غونډه کوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. د سوریه د بشري حقوقو سرون کې ډلوي اسلامي دولت ډلې د سوریه په شمال کې د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې تر 900 ډیر ملکیان چې اکثره کوردان دي برمته کړي دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د دې سات مهم خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې افغانستان د اسیا د پنګونې بانک غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چین ته تللی ترڅو په دغه هیواد کې د نړیوال اقتصادي سازمان په کلنی کانفرنس کې برخه واخلي او ترڅنګ به د اسیا د پنګونې یا AIIB بانک له رئیس سره هم وګوري. شاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د افغانستان د مالیه وزیر به د اسیا د پنګونې بانک له رئیس سره په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب په اړه خبري وکړي. د اسیا د پنګونې د زیربنا بانک د هیوادونو د اقتصادي زیربناو د غشتلتیا لپاره کار کوي او افغان حکومت هم غواړي چې خپل اقتصادي زیربناوي غشتلیا فعال کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې غواړي سش کال په څلور دیرش ولایتونو کې په ازمایشي ډول زعفران وکړي. د دغه وزارت ویاند لطفلا راشد ازادي راډیو ته ویل په دې توګه وزارت هڅه کوي چې د زعفرانو د تولید لپاره د نوي جوړې سوي طرحې تطبیق ته چمتووالی ونیسي او معلومه کړي چې کوم ولایتونه دغه کښت مناسب دي. شاغلی راشد زیاته کړه چې کچیر وزارت وتوانیږي په راتلونکو 15 کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید طرح عملی کړي د زعفرانو د محصولات او سطح به په کال کې 14 ټنو ته لوړ شي.
موږ اوس 3.5 ټنه تولیدو او په راتلونکي 15 کالو پورې دا ګټه په اساس کې موږ وکولای شو چې دا ګټه په کامل ډول په افغانستان کې تطبیق کړو. دا زعفرانو تولیدات په افغانستان کې تر 14 ټنو پورې لوړ شي.
شاغلی راشد وایي بزګر هم دې تلیواله دي چې د زعفرانو کښت مخه کړي. د کرنې وزارت وایي که د زعفرانو کښت شي زمینی برابر شي افغانستان کولی شي په کال کې د زعفرانو او یاټونه حاصلات ولري. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د عمده خوراکي موادو به په دې توګه دي: یو 90 کیلوي بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي قزاقي اوړه 1400 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2350 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1080 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې تیل په دې ډول پلورل کیږي: یو لیټر پټرول تیل 8 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل 3 افغانۍ. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 90 پله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 8 پله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 8 پله او زر پاکستانی کلداری 1499 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو نه ورستی اقتصادي خبرونه د نجیب زمان په غږ واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او 15:15 باندې د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي. پر همدغه صفو د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته. حقیقت څه دی او تاند څنګه دوه اونیز پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. د ملګر ملتونو د ورستي راپور لمخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشته کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنې څه ډول دي؟ اوای د افغانستان تازه جوړ شوی هوایي ځواک به وکړی سي سش کال د جګړې په دګر کې د افغان ځواکونو په مبارزه مثبت اغیزه وکړي؟ اوای د وارسا لغونډې چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کوم شمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت صدې په خبرونه کې د ازادي رادیو د کابل د څنګه مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لویانت جنرال چارلز کلیفلند سره په مرکه کې مطرح کړی دی.
مننه چې وخت مراکړ. له ورسا غونډې څخه څه پیغام یا توقع لرلی سو؟
زه فکر کوم له ورسا څخه چې کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناټو د رهبرۍ او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابه له لوري بیان شوی دی، او دا ژمنې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوی. موږ په همدې اونۍ کې دغه ژمنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واورېدلې او ولیدلې، او زه فکر کوم چې بیا به هم دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکاري ماموریت به تر 2018 کال وغځيږي، او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیري په هم دغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد له مخې به له 2018 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیز ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوځ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي؟
موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟
بلې،
په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
که
د افغان امنیتي ځواکونو
افغانانو د تجهیزاتو برخې ته راسو. افغان چارواکو په مکرره توګه له ناټو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده. نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسی؟
که
څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2016 کال د جنورۍ له میاشتې 8 دانې 9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسېدلي چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوې او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 13 MD-15 هلیکوپټرې افغانستان ته راشي او د نورو هغو تر څنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو او د لا ښه استفادې لپاره یې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډېر څه کېدونکي دي او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي او به کولی شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي. لکه څنګه چې یادونه وسوه د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي، تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې
وکړئ؟
یقینا د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نه شي. لکه څنګه چې موږ ګورو د 215 قلوردو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډېر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه پیل کړي او په خطوګه مختوري، خو زه غواړم دا وایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډیر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي.
Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکه تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو، داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونه سړي چې دوی څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Their response to the situation in Afghanistan. Sure, we think they're responding well.
یقینا موږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتي پلوه سخت کال و. افغان امنیتي ځواکونه په لوی وړه کچه په دفاع حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته یې زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي یې بدله کړه او له دفاعي حالته راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالات ته څنګه ځواب ورکړی، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې موثره وي او کار کوي، پر هغې تاکید کوي او هغه چې نه وي تغیرات پکې راولي. تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوي؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډېر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مونږ فکر کوو چې د نوې ستراتیژۍ په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خاتوګه استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له 9 ښه استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خوالی راغلی او دوی کولای شي طالبان، داعش او نور وسلوال په نخښ کړي. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځې هم ولري، خو باید د تهاجمي ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي او که د افغان ځواکونو رهبری د خپلو ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیلو او نورو برخو ته جدي پام وکړي، موږ فکر کوو چې دوی پر سمه لار روان دي او دوی به یوازې تجربې ته ضرورت ولري. په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې اعلان وسو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې په لا زیات
زیات عملیاتو کې شکیل سي. تاسو کولی سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نښه کوي معلومات راکړي.
Yes. So again, these authorities are specific to the United States. They are not NATO authorities.
بلې، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناتو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. خو مخکې لدې چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو وارله مخال قاعده او په مکرره توګه داعش پنخه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو لپاره ګواښونه موجود و، موږ مرسته کړې او په ټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست له ګواښ سره مخامخ و، موږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونه شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقع ورکوي چې لا ډېر فعاله شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاوو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي، امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به ښایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي.
امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لورې د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي؟
دا
سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي، دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت کې نه ښکیل کېږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو. او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولی شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي.
زما اخري پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناتو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟
ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي. البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کیږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند خبرو چې اروپا ته پر خطرناکو لارو ځان رسولې ده.
خبرونه هم دې ته موږ مجبور کولو چې ایسا کې لاړ شي یا په یخچالی بند کنټینر کې لاړ شي. نو یخچالی نه خو زه ډېر ډارې لم او کیسه ډرایور جګ کړم لاندې د موټر، نو کېدای شي ما ژوند لاسه ترلاسه.
د دې لړوړو شاورو ډک سفر څنګه وو؟ چارو پاته ورسېد نو لکه مو ستونزو سره مخ شو. اوسې حال څه دی او راتلونکي ته څه تمه ده؟ دوستانو دا څه پنانه نه تاندې څنګه کې اوره؟ زه نورګل شفق یم.
یو ورځ باندې دردونه حال د زړوي درمان تا زبزم افغانستان تا.
ملګرو شکر الله لودی نګدې او کال وړاندې چې کله د دیر لسکلنو د اروپا په تکلکو وروود، نامنی او لراتلونکو څخه ناهلی هغه عاملونه و چې د خاغلی لودین په وینا د افغانستانه تېختې ته مجبور کړ. خو اروپا ته په غیر قانوني یا قاچاقي لارو تګ هم داسې څه نه و چې د راتلونکو ته امیدوار واوسي. د هتاه په دې هم نه پوهېد چې ژوندې به ورسیږي او کنا. لخپل کورنۍ سره کړي خدای پامانی به ورسته و او کبیا به هم کله په ژوند کې هغوی وویني. کله چې په لار کې دوستانو د کډوالو دوه کښتۍ په سیند لاهو شوې، نو په خپل تک پښیمانه شو او غوښتل یې بیرته خپل کور ته وګرځي، خو چا پرې نه خود ښاغلی لودین کیسه راته کوي.
په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې لارې ډېرې زیات سختې وې. د افغانستان نه تر ایران پورې تقریبا یوه میاشتې ونیولا چې په دښتو کې ځنګلونو کې شپې شپې په موږ راغلل. ما دغه نه بیا ترکیې ته په ډېرو ستونزمندو په دغه غرونو او په دغه مشکلاتو کې رالو. بیا کله چې دغه خطرناکې نقطې ته راورسېدلو دغه مرز ته د یونان او د ایټالیا منځ کې چې دی هغه شپو ورځې کې حالت ډېر خراب و، اوبه هم ډېرې لږ خطرناکې وې. تقریبا دوه درې کښتې غرقې شولې. زه خپله ما دا پرېکړه وکړم چې زه لاړ نه شم، خو بیا ده ته مجبوره کړم انسان قاچاق کوونکو چې باید زه لاړ شم. بعد دغې نه بیا چې یونان ته رالو همدغسې بېکوري وه، مسافرت ځایونه نه و، مشکلات و، پیسې را سره نه وې. دوه درې شپې خو هم په دې سړکونه وکړل. بعد دغه نه بیا کنټینرو کې واچولو، ډېر مشکلات سره ایټالیا ته ورسېدلو، خو بالاخره چې بیا فرانسې ته ورسېدم داسې کنټینر کې رالم چې قاچاقبران همدې ته موږ مجبوره کولو چې یا عیسه کې لاړ شي یا په یخچالي بند کنټینرو کې لاړ شي. نو یخچالي نه خو زه ډېر ډارېدلم، خو کیسه ډرایور چې کله مې لاندې د موټر نو کېده شکل ما ژوند له لاسه تللی.
ځوان وای هر ځل به چې له فرانسې راوګرځول شوم څه موده وروسته به بیرته ورغلم او آخر یوه ورځ داسې راغله چې برېټانیې ته ورسېدلم. ښاغلي لودین خدا خوب لیدلې و ملګرو چې لندن ته له رسېدو سره به قبولي ورکړل شي، خو دا په رښتیا هم یو خوب و او د څلور کاله د دغه خوب د رښتیا کېدو لپاره انتظار وکړ.
ما سره سرپرست څوک نه و چې زما پاملرنه وکړي. نو د هغه اروپایي ټولنې د هماغه د قوانینو په اساس یې ما ته هغه ډیسکشنري موقتي ویزه راکړله او زما دوستیا کوم چیز چې و چې ما کمې دا کړې وغه د منځه ویوړله. نو بیا ما ته ویل تاسو کولی شئ چې دې مقابل ولاړ شئ محکمې ته. نو زه هغه وخت کې بیا محکمې ته لاړ نه شوم. بیا کله چې زما هغه درې کلنه هغه موقتي اسناد خلاص شو، ما تقاضا وکړه د کورنیو چارو وزارت ته چې ما ته دایمي اسناد راکړي. نو هغوی بیا رد جواب ما ته راکړه، ما ته چې ته بېرته خپل هېواد ته تللی شي. تر دې دمه پورې زه مکتب کې وم، صحیح زده کړو ته نوم رسېدلی. نو بیا یې زه ناهیلي کړلم. بعد دغه نه بیا زه محکمې ته لاړم، بیا محکمې ما ته رد جواب راکړو. بیا دویمې محکمې ته لاړم چې هغه ته اپه ټرایبینل وایي. بعد دغه نه بیا زه قبول کړلم. نو تقریبا څلور کاله بعد دایمي دلته قبول شوم. زیاتره افغانان زه پېژنم چې ما سره راغلي دي په همدا کم کې عمر دیارلس او څوارلسو کې، یعنې اوس په دې هېواد کې اته کاله پوره کېږي، تر اوسه پورې اسناد جواب نه دی اخیستی.
آسٹریلیا دا کماس کو دا کدا چک سلوا کی ادا ٹولو گے شپ سوارے ہو ٹولو گے شپ سوارے اندہار تا ہم لغمانتا زبزم افغانستان.
ځوان شکر الله لودین وای چې په لومړنیو کلونو کې کله چې په اروپا کې زما سرنوشت معلوم نه و چې زه به قبول شم او کنه، ما له هر فرصته ګټه پورته کړه او یو وخت داسې راغی چې د برېټانیې د یو ګوند غړیتوب واخلم.
زه چې لومړی رالم برېټانیې ته زما سیاسي علوم ته دومره پام نه و، همدغه مکتب ته به تلم راتلم او خو د ژوند سهولات ډېر زیات مهیا و مونږ ته. انما لا فکر کوم چې ژوند د هر دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړم. در خاطر دا هیوا ډېر فرصتونه د تکړه خاطر ډک ده. نو وخت دې دو سره کله چې د خپل عمر دغه 15 کلنې شپږ کلنې تر اورسېلم د افغانستان او ځامې ولیدل، د نړۍ او ځامې ولیدل، او د غزمو پرله پسې د افغانانو د بیکوري او بیچاري او پرله پسې مرګ ژوبلې دغه شینې چې ولیدل، زما داسې ډېر زړه ښه کړي چې زه باید سیاست میدان ته راسم او زه کولی شم چې لوړې زده کړې وکړم او خپلو خلکو ته د دغه لارې نه خدمت وکړم. دا چې خلک پکې تجربه او سکل مهارت مې زیات شو، بعد دغه نه بیا ما د کارګر ګوند غړیتوب واخیست.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوري. دوستانو یو سپینګری د تاندې څنګه په یو خبرونه کې راته ویلی و چې اروپا ته پر قاچاقي لارو تګ ل خپل ژوند سره قمار وهل دي. څوک ژوندۍ ورسیږي او څوک د سمندر د کبان خوراک شي. ښاغلی لودین کڅه هم دوستانو په لاره د مرګ تر پولې رسیدلې و، خو په بخت بیدار و چې ژوندۍ ورسید او ل خپل قسمت سره پیل کړي لوبې وګټله. د اوس په لندن کې د خپل زده کړو تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه کوي.
تقریبا زما خپل عمر 14 کاله و چې د افغانستان نه د اروپا په طرف باندې روان شوم او اوس مهال په برتانیا کې اوسېږم. اخیری کال مې د لوړې زده کړې کومه د ویسمنستر په پانتون کې د سیاست او نړیوال اړیکو پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن کې او په عین زمان کې د برتانیا پارلمان سفیر ټاکلی ما د اروپا د ځوانانو پارلمان ته چې دوه نمائندګي وکړم. او هغه سره سره دلته برتانی د پرمختللي سیاسي ګوند کارګر فعال غړی ما او د ځوانانو غونډې او دغه دغه اوس د ریفرندم او دغه د تیر خاروالي د کمپاینونو او د شین د ځوانانو په ساتي تو په دغه مشرکو ما په لندن کې په مخ وړم او نور زیات دغه پروګرامونه لري صلح یا د پیس په حق باندې چې کوم غونډې نسی داغو هم یو سفیر په حیث باندې غوته کار کوم د کډوالې په برخه کې خاص کر د خپل افغانانو سره نور کډوالو سره د کلون رئیس مبارزه ورته کوم دغه حقوق لپاره
خو اروپا ته پر قاچاقي لارو د تللیو کسانو له تجربو ښکاري ملګرو چې اوس هلته خصوصا د افغانو کډوالو لپاره شرایط تر پخوا څو چنده سخت شوي دي. شکر الله لودین هم وایي چې اوس لومړیتوب سوری او ځینو نورو کډوالو ته ورکول کیږي.
اصلا کې اوس د برتانی کورنۍ چار وزارت کډوالو په حق له خپل قوانين نسبت پر خو ډیر زیات سخت کړی دي. هغه لته یو ولاته دا کې لشي چې مهاجرین دلته ډیر زیات شو، نور د خلکو تنګ شو، دلته خلک بیکاری سره ډیر زیات مواجه شو، خلکو ډیر زیات کمپاینونه نه وکړل چې باید دا خلک بیرته ولیکل شي او تبه دایمي اسناد ور نه کړل شي. دا څو وخت مخکې ولسمشر اشرف غنی راغی چې دغه مقابل باندې ما یو ویډیو جوړ کړل په فیسبوک کې، هغه څرګندون ډیر زیات منفي اثرات وکړل د مهاجرینو په ژوند باندې. نو دلته ډیر زیات یعنی په 100% کې یعنی اوس مهال شل 20% امکان شته چې کورنۍ چار وزارت افغان مهاجرین ومني او همدارنګه په نور روپای هیوادونه کې لکه ناروی شولا سویډن شولا دا ټول خپل قوانین سخت کړي د افغانستان مهاجرینو په مقابل کې. یوازینی چې دوست په لومړی توپ کې د چورته اسناد ورکې او قبولي ورکې هغه چې د سیریان دی اول او دویم اریتریا دی. افغانستان اوس بخي په لومړی توپ کې نشته، هغه لومړی توپ نه میسته ده. زه په خپل هیوادوال تنداز ما پیغام کې تاسو ورته ولیکې چې یعنی په انګلستان کې ډیر زیات کم چانسز دی او دا غیلتونه کې لشي چې ورته قبولي نه ورکې.
عموما اروپا ته پر غیر قانوني یا قاچاقي لارو تلونکي ځوانان له افغانستان څخه د تېښتې دوه عمده علتونه ناامني او اقتصادي ستونزې بولي دوستانو، خو ځینې داسې هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د آزاد ژوند کولو بېدرېغه شوقیان دي. ښاغلی لودین د دې خبرې په تایید سره وایي چې د کډوالو لخوا د اروپا په ځینو هیوادونو کې د شویو جنسي تیری پیښو د هغه ځای خلک ویرولي دي او هغومره ازادي لکه دوی چې فکر کوي هلته نشته.
په هوا کې ځوانان ډیر فکر اندي ته کنه ځوانان دی او همدا فکر سوچ کې چې اروپا کې به ازادي، خو په اروپا کې چې کم بندیزونه دي فکرونه کوم چې نړۍ په نورو هیوادونو کې اروپا په دې مسایلو کې ډیر یعنی سټریک اند ډیر سخت قوانین لري. حتی چاته مثلا که هغه خزینه یا کناری نه مثلا یو نزدکت شي ورته نشي کولای یعنی تاسو ور سره خپل ملګری نه سي. نو د قوانین ډیر سخت دي کوم چې ځوانان فکر کوي چې ازادي د غومره ازادي او انساني ازادي شته، هر انسان د خپل هغه مساوي حقوق نه چې ورته ټاکل شوی دي هغه برخوردار دي. ومنتدسي ازادي نشته چې غیر قانوني مثلا څه شي زړو غواړي هغه وکي. ځینې اروپایي هیوادونه کې یعنی ډنمارک او سویډن کې زموږ خپل افغانانو مې ډیر دوسی ولوستلې دا غ یورپین کورٹ اف جسټس کې کله نه کله پکې مطالعه کوم. ډیر افغانان دا ستونزې جات لري چې هغه دایمي اسناد ته واسو درته هیوا تاسو نه کړل. او بل ډیر مهم پوینت پدې کې دا ده دلته هغه زمنګ افغانان چې یعنی تروریستي حرکتونه نو کله خلک چیرته دو تر لاسه کې اوس ورته نه قانون جوړ کړی دی چې هغه دایمي اسناد مولري بریټیش پاسپورت مولري او یا پینځه کلن ولري یا انډیفینټ دایمي لیف ټو ریمین ولري هغه ټول ته یعنی ریووک یعنی لغوه کوي او برته هیوا تاسو نه.
اروپا ته را رسیدلی ګڼ افغان ځوانان د دې لکه بل په خپل زړه بیرته هیواد ستنیدل غواړي چې پر قاچاقي لارو مصرف کړي پیسې اوس دلته نشي موندلې. داسې څه په لندن کې دغه میشت افغان ځوان شکر الله لودین وایي او زیاتوي
په اوس وخت کې ځوانان د ما دا پیغام ده چې د دومره پیسې لګي دومره بیرته ترلاسه کول هم د اروپایي هیوادونو کې او په خوا اروپا نه ده چې قبولي په اسانه ورته ورکي. نو که چیرته دغه دومره ډیره پیسې لګي دا که په هیواد کې په یو کاروبار ولګي عمل ته په تکړه کې نه دا به تر دې نه چې اروپا ته راسي او که بیا هم راځي او دا امید هله چې اروپا ته راسي نو هغه په خوانه کوم سہولیات چې مهاجرینو ته خاص کر افغانان ته هغه اوس نشته. مستونز مشکلات سره به وخت یې کاسناد ورته ورکی نو ځوان به لګرا خسي خو ډیر امکان شته چې اسناد ورته ورنکي او برته هیواد ته ستون شي هغه پیسې ټول ځای شي وخت او انرژي ځای شي.
خغلی لودین په پای کې هغه ځوانانو ته چې اروپا ته رسیدلی په خپل پیغام کې وایي چې له هر ګټور فرصت څخه د عظیمه استفاده وکړي او وخت نه ضایع کوي. ما وپوښت چې ستا خپل زړه څه درته وایي، افغانستان ته به بیرته راستون شي او کنه؟ د ویل چې د ستنېدو نیت خو لرم مګر یو اوږد مهاله پلان لرم. ما ویل څنګه پلان؟ خغلی لودین ویل
راتلون کې نیت خو مې همداله چې زده کړې مې تکمیل کړم دغه ماستریم له خیره وکړم. اول خو مې پلان دی په دغه 2000 میلادي کال کې احتمالي فکر کوم چې د کارګر ګوند دغه نورث کرایډن ورته د نزان کاندید کمه پارلمان ته کیده شي او چې لګنور تجربه مم زیات شي او نړیوال سره ورته مطرح سو او بیا راتون کې دایمي یعنی لانګ ټرم ګولز پلان مې دای چې برته هیوا تاسو شم خپل خلکو ته وشم کولای چې ډیر خدمات وکم زه غواړم چې دلته ډیر تجارب او ډیر مهارتونه یعنی تلاشه کوم ډیر تجربه سره او مهارتونه سره د خلکو ډیر رسیدلی دي د دوه سیستم نه څه دا کوم چې بیا وشم کولای چې خپل هیوا ته راستون شم او د خپل خلکو په ژوند کې حداقل او مثبت یو څه خو وشم کړلای
همزولو وای لبوډې پختلی و چې په څو خیارې ویلې را باندې تیرې دي نو پر شکر الله لودین تیر شوې کې سیمو سره واورې دي اوس د زموږ کار دی چې لژوندې څه زده کړو دا تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک او ځای ملګرو facebook.com/تاندې څنګه دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلې شي pa.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org پاک لامومل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري